السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. سور صلیب وایي افغانستان لا هم په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خطرناک ځای پاتې دی. افغان حکومت د اسلامي هیوادونو د همکارۍ له سازمان وغوښتل چې سوله کې رغنده رول ولوبوي. د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې له دې چې د خپرونې راپورونو ته راشو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته فریبا ظاهری وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن د اسلامي همکاریو سازمان څخه وغوښتل چې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ وکړي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې له ډیپلوماتیکو لارو په ایران کې د غیر قانوني میشت افغان کډوالو په وړاندې د ایران د نوي ګواښونو لپاره حل لار عمومي. او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د دې هیواد د یو اټومي ساینس پو محسن فخریزاده د وژل کېدو د غچ غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر نن د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د غندلو او د سولې هڅو د ملاتړ غوښتنه وکړه. نن د دې سازمان د غونډې دوهم ورځ و چې په نایجیر کې ترسره شوه. ښاغلی اتمر په دې غونډه کې ویل چې د اسلامي همکاریو سازمان کولای شي د افغانستان د سولې په برخه کې مهم رول ولوبوي. نوموړي د دې کانفرنس په څنډو کې د پاکستان، ترکیه، سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیرانو او هم د عربي متحده اماراتو د بهرنیو چارو لپاره د دولت وزیر سره بیلابیلې غونډې لرلې دي. افغان چارواکي وایي په دې لیدنو کې د افغانستان د امنیت او هوساینې، د جمهوري نظام د تیرو شاوخوا دوه لسیزو لاسترړونو خوندیتوب او دغه راز له افغانستان سره د ژنیو کانفرنس د همکاریو د ژمنو ملاتړ د بحث عمده برخې وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي له ډیپلوماتیکو لارو په ایران کې د غیر قانوني افغان کډوالو په وړاندې د ایران د نوي ګواښونو لپاره حل لار عمومي. د دغه وزارت مرستیال وایند حامد تهذیب رسنیو ته په واسطولې پیغام کې نن ویل چې په تهران کې د افغانستان سفیر د ایران د پارلمان له مشر سره د غیر مجاز کډوالو پر وړاندې د ایران د نوي طرحې په اړه اندېښنې شریکې کړې دي.
در ملاقاتی که سفیر افغانستان
په دیلی دنه کې په تهران کې د افغانستان سفیر د دې طرحې د تصویب او عمل کېدو په اړه د افغانستان اندېښنې له ایرانی لوري سره شریک کړي دي او د اندېښنو د مخنیوي په برخه کې د لازم همکارۍ غوښتنه کړې ده.
د ایران د پارلمان د یو شمیر استازو په نوې طرحه کې چې د دې هیواد د اسلامي شورا مجلس ته د تصویب لپاره وړاندې کړي، د غیر قانوني کډوالو په وړاندې سخت قیودات وضع شوي دي. د رپورټونو له مخې په دې طرحه کې ویل شوي هر هغه بهرنی اوسیدونکی چې له اجازې پرته ایران ته داخل سي یا په دې هیواد کې میشت او یا تګ راتګ ولري، شاید له 15 کلو زیات بندي سي او هم باید 100 میلیونه تومانه نغدي جریمه ورکړي. د شک په صورت کې د غیر قانوني اتباعو پر موټر باندې د پولیسو ډزې کول هم مجاز بلل سوی دي. د غیټر هي هغه شاوخوا تل ک افغانان چې له رسمي اسنادو پرته په ایران کې اوسېږي اندېښمن کړی دي. د افغانستان د غالیو د صادرونکو ټولنه وایي سش کال یې بهر ته صادرات تیر کال پرتله دوه برابره کم سوی دي. د غالیو تولیدونکو او صادرونکو ټولنې مشر محمد عظیم اسلام زاده ازادي راډیو ته وویل چې سش کال شاوخوا 250,000 متر مربع غالی بهر ته صادر سوی دي. په داسې حال کې چې تیر کال تر همدې مودې دا کچه شاوخوا 100,000 متر مربع غالیو ته رسیده. نوموړي وویل چې د کورونا وایرس له حده زیات اغیز د غالیو پر تولیدونکو ده او ډیری غالیو بدونکو دم کړی نسی کولای چې خپل تولیدات په مناسبه بیا او پیری. که څنګه ویل کېږي چې اوس مال په یواد کې 1,000,000 تنه په غالی عبدلو او غالی پلورلو بوختي، خودینه غالی عبدون کې وایي چې د هر ورځ په تیرې دو سره په یواد کې د غالی عبدون کو شمیر کمیږي. سموږه غلازه د ریډیو اوري. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي د دې هیواد د یو وتلي اټومي ساينس پو محسن فخریزاده د وژل کېدو د غچ اخیستلو غوښتنه کړې ده. خامنهي نن پر خپل رسمي ویبپاڼه د دې قتل د تعقیب او عملینو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. په همدې ورځ د ایران ولسمشر حسن روحاني هم د دې پیښې په تړاو اسرائیل تورن کړ چې د امریکا د مزدور په توګه عمل کوي. روحاني پر خپل رسمي ویبپاڼه لیکلي چې یو ځل بیا د نړیوالو اشرارو لاسونه د مزدور صهیونیستي رژیم د دسیسو سوله کباله د دې هیواد یو بچی په وینو ولړل سول. حسن روحانی هم درز نن د ایران د کابینې په غونډه کې وویل
هم رژیم صهیونیستی همون هایی که ضد ایرانن
هم صهیونیستی رژیم او هم حق کسان چې د ایران پر ضد دی پدې باید پوښی چې زموږ د ملګری فخری زاده پتلو سره به نور ډیر فخری زادگان ملاوتړي
همت را خواهند بس
محسن فخری زاده پرون تهران ته نږدې په یوه وسلوال کمین کې ووژل سو. د ایران د اټومي ادارې مشر علي اکبر صالحی هم نن ویلي چې د فخری زاده وژنه به د ایران د اټومي پروګرام چارې اغیزمنې نه کړي. او د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې زرګونه کسان د سختو امنیتي تدابیرو او سړې هوا سره د سیمه ییزو پرمختیایي شوراګانو ټاکنو کې رای ورکوي. وروسته تر دې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د دې سیمې نیمه خپلواک واک تیر کال وګرځوه، د دې سیمې بیل اساسي قانوني لغوه کړ او دا سیمه یې په دوو فدرالي سیمو وویشله. دا لومړی انتخابات چې پکې ترسره کیږي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه شپږ، ټیټه یې منفي څلور. هرات اسمان ریز، د تودوخې لوړه درجه شپږ، ټیټه یې منفي یو. مزار شریف اسمان ریز، د تودوخې لوړه درجه نهه، ټیټه یې منفي دوه. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه څوارلس، ټیټه یې یو. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه پنځلس، ټیټه یې دیارلس.
تاسو مخامنه خبری مجله ته غوږی وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان د ملکیانو لپاره لا هم د نړۍ خطرناک هیواد دی.
نن په افغانستان کې د سولې بهیر روان دی، خو په ورته وخت کې موږ د جګړې د شدت شاهدان یو.
د جګړې د دوام یو لامل دا ښودل کېږي چې ښکېلو خواوو کې د زړه سواندۍ هیڅ ځپل شوی.
د بده مرغه ووایم چې د زړه خواله یا هغه د همدلۍ احساس کمیږي. دغه لوري دواړه دغه حد ته رسېدلي دي چې د بې احساسۍ او د بې پروایۍ په درشل کې دي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي هیوادونو له سازمانه سوله کې د رغنده همکارۍ غوښتنه وکړه. پښتون ژغورنې غورځنګ په چمن کې د خپلو حقونو لپاره پرون لویا اعتراضي غونډه وکړه.
د دې شان لوی کاروباریان هم نن ورځ دي. دا زمیدار دیواز د دې شان نه ده، زمیدار ټول پښتون ولسته.
نور مسائل هم له روحي له د ملتیا مو وکړي. شپږ بجې او اووه دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د سری صلیب نړیواله کمیټه وایي افغانستان لا هم د نړۍ په کچه ملکیانو ته یو خطرناک هیواد دی. دغې کمیټې ویلي افغانان له څلورو لسیزو راهیسې له جګړو، وژنو او اندېښنو سره مخ دي او دې حالات نور تر پوزې رسولي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو هم ویلي چې د افغانستان د جګړې ډیر قربانیان ملکي وګړي دي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزې عزیزي راپور ته.
د سره سلیم نړیواله کمیټه اندېښنه ښیي چې د افغانستان نیمایي نفوس له جګړو اغیزمن دی. دغه کمیټه وایي چې 18 میلیونه افغانان په هغو سیمو کې میشت دي چې وسلوالین خطې پکې روان دي. دغه کمیټه افغانستان د ملکیانو لپاره د نړۍ ګواښونکې سیمه یادوي. بلخوا د دغې کمیټې عمومي مشر رابرت مارتینی له بی بی سی سره په مرکه کې د سولې په خبرو کې د جګړې د کمیدو غوښتنه کړې ده.
نن په افغانستان کې د سولې بهیر روان دی، خو په ورته وخت کې موږ د جګړې د شدت شاهدان یو. د ډیرو ملکیانو د مرګ ژوبل شاهدان یو. ډیری ټپیان هغو روغتونونو ته انتقالیږي چې د تحویل اخیستو لپاره هغوی چمتووالی نه لري.
نوموړي دغه راز د بندیانو د تبادلې، د جګړو له امله د ټپیانو لپاره د اسانتیاو د زمینې برابرولو او روغتیایي مرکزونو پر ساتنې ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما تیرونۍ په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د روان 2000 میلادي کال په لومړیو نهه میاشتو کې په افغانستان کې 2111 ملکیان وژل شوي، 3022 نور ټپیان شوي دي. تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون او د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان هم په دغه هیواد کې د ملکیانو پر مرکزوب لاندې ښودلې او ټینګار کړی چې د د جګړې ښکېل خواوې دي د جګړو پر مهال د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. شاوخوا درې اونۍ وړاندې د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مشر پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې اړتیا ده چې د مذاکراتو ښکېل اړخونه د ملکیانو خوندیتوب او د نامشروع حملو بندول خپل لومړیتوب وټاکي. که څه هم د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12 راهیسې روانې دي، خو تر دې دمه یې نه یوازې ښکاره پایله نه ده ورکړې، بلکې د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې ورسره جنګ زور هم اخیستی دی. فیروزه عسیسی، ازادي راډیو، کابل.
و مو اوریدل چې د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د جنگ جګړو له کبله د افغانانو غم او کړاو بیخي زیات شوی دی. لکه مخکې مې د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون له استاد شرف الدین عظیمین وپوښتل چې آیا رښتیا هم په ټولنه کې د غم او کړاو نښې نښانې زیاتې شوې؟
یوازې د دې راپور کیسه نه ده، دا د څو لسیزو او د څو کلونو کیسه ده چې موږ ورسره مخامخ په اصطلاح وګورو یې، احساسوي یې او موږ مراجعین لرو په دې برخه کې. په ټوله کې له بده مرغه باید ووایم چې ګڼې اروایي ناروغۍ پیدا شوي دي. ان موږ په اروایي ناروغۍ کې یو مشخصه ناروغي دی د جګړې او د جنگ په اړوند لرو چې پی ټی اس ډی ورته وایي، یا له یوې پیښې نه له یوې حملې نه وروسته سټرس یا فشار. همداسې دا هغه څه دي چې وروسته له جنګه شروع کېږي، یعنې کله چې یو چېرته پیښه کېږي یا شل ورځې یو میاشت دوه میاشتې تېرېږي بیا وروسته دا ناروغي شروع کیږي. ژور خپګان، استراب هم له بده مرغه هغه دویمې او درېمې کټګوري ناروغي دي چې په دغه سې خلکو کې چې په جګړو کې پاتې کیږي یا شاوخوا جګړې یا د جګړې په منځ کې له بده مرغه ورسره مخامخ شي.
او عظیمي صاحب، دغه د سره صلیب په راپور کې دا هم راغلي چې د جګړې دواړه غاړې دي، یعنې طالبان او حکومت دي د افغانانو د غم او کړاو سپکولو لپاره کار وکړي، یعنې د جګړې دواړه غاړې څه کولای شي چې دغه غم او کړاو سپک کړي؟
زه فکر کوم چې هغه ډول چې په نورو برخو کې دلته هغه ټولنیز او اخلاقي کوډونه یا د جنگ اخلاق یا د جنگ رسم یا د جنگ په جنگ کې د ښکېلو ملکیانو ژوند او زندگی ګواخل سیمه یا ګواخل کیږي په افغانستان کې، له بده مرغه وایم چې نه د دولت لوری او نه هم د دولت مخالف لوری دی عام خلکو ستونزو ته، د ماشومانو ستونزو ته، د ښځو ستونزو ته، یا د هغو کاریګرو یا بیوزلو خلکو ستونزو ته چې په دغه شرایطو کې ښکېل کیږي، حتی ډېر ځله اسیران ورته نور مسایل هغه څه دي چې په افغانستان کې موږ وینو. متاسفانه چې له بده مرغه دواړه لوري پام نه ورته کوي.
راپور کې دا هم راغلی چې د سولې خبرې کې کیږي باید بشري حقوقو یا بشري خدمتونو ضمانت ورکول شي. آیا ویرشته چې کچیر سولې راځي د بشري حقوقو چارې دې ټکنی شي، یا مثلا خلک د بشري حقوقو ته لاسرسي ونه لري، کوم مدني ازادۍ چې اوس دي خلک بل دې هم محروم شي؟
زه فکر کوم چې ستونزې او بشر په مخ سفیر دومره ترانه ده چې نه به نړیواله ټولنه ورته هغه په اصلاح مرهم سي یا التیام سي، او نه به د جګړې دواړه لوري د افغانستان وګړو یا خلکو یا ولسونو دومره غټې ضربې ولیدلې، دومره غټ زیانونه ولیدل، دومره غټ داغونه ولیدل په زړونو چې په ډېر وخته پورې به دا داغونه یعنی مرهم نه سي. او په خوا کې د سولې یا د سولې په ترڅ کې یا په اډانه کې هم هغه څه چې د دوی امیدواري راټوکلی شي، له بده مرغه حداقل زه شخصا نسم کولی د دوی ورته امیدوار اوسم.
وروستۍ پوښتنه، تاسو وویل چې جګړې ټول افغانستان ځپلی، لکه څنګه چې ولس ځپل شوی دی، دغسې د جګړو او رواني ستونزو هغه کسان هم ځپلي چې عملا په دې جګړه کې ښکېل دي، لکه افغان حکومت او د حکومت وسلوال مخالفان. سپارښتنې مو دوی ته څه دي چې دوی څه وکړي تر څو دغه د جګړې ټغر ټول کړي؟
تر کومه پورې چې په درېمه نړۍ پورې اړه لري یا په هېوادونو پورې سالته جګړې کېږي، له بده مرغه ووایم چې د زړه خواله یا هغه د همدلۍ احساس کمیږي، د جګړې په اړوند، د وینو په اړوند، د انسانانو د مرګ په اړوند احساس کمیږي تر ډېره حده. زه فکر کوم چې دغه لوري دواړه دغه حد ته رسېدلي دي چې د بې احساسۍ او د بې پروایۍ په درشل کې دي. زه فکر کوم چې نور خسته دي خلک، نور ولس هم خسته ده، دولت هم خسته ده، او مخالف د دولت هم خسته ده. زه فکر کوم چې دواړه په دې جګړه کې د چا ګټه هم نشته، او هر څومره چې زر سوله راشي د دې وګړو په خیر او په ګټه.
ارواپو او د کابل د خوانې روزنې په هانتن استاد شرف الدین عظیمی و چې پر ولس د جګړو پر رواني اغیزو خبرې کولې.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
وسم راځو یوې بلې تودې موضوع ته. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر حنیف اتمر د اسلامي هیوادونو د همکارۍ له سازمان او پکې شاملو اسلامي هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان په سولې کې د مرسته وکړي او پر طالبانو د فشار راوړي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. همکار مو اجمل اند موضوع تعقیب کړی د محل سره په سټډیو کې د یان سمیر بنی وکړي د خاغلی اتمر د خبرو نور جزئیات سدي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له اسلامي نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې د زیاتیدونکو تاوتریخوالی د مخنیوي لپاره پر طالبانو او نور وسلوالو فشار راوړي چې سولې وربند ته غاړه کېږدي. حنیف اتمر چې د نایجیر په نیامی کې د تاو کې خبرې کولې، البته د اسلامي همکارۍ د سازمان د بهرنیو چارو د وزیرانو په وټسل ویختمه غونډه کې غږیده د تاو تریخوالي زیاتیدو سربیرې په افغانستان کې د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت هم وستای او به ساری وباله. او د اسلامي همکارۍ د سازمان لغړو هیوادونو یو غوښتل چې په دې فرصت کې دی له افغانستان سره لاس وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکارۍ د سازمان په ملاتړ په 2013 کال کې په مکه مکرمه کې د دینی عالمانو هغه نړیوال کانفرنس مهم پرمختګ وباله چې د افغانستان د سولې په تړاو او د افغانستان د سولې په ملاتړ جوړ شوی وو او په کې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی غندل شوی وو. خغلی اتمر د کانفرنس کې د اسلامي هیوادونو او په ځانګړي توګه د اسلامي هیوادونو له دینی عالمانو وغوښتل چې دغه ډول هڅو ته د دوام ورکړي. د په مستقیمه توګه دوی ته وویل په افغانستان کې روان تاوتریخواله وغندي. اتمر ترهګری د اسلامي هیوادونو په شمول د ټول نړۍ شریک دښمنو بالا او زیاته کړه. د دې ترهګری سره د مقابلې لپاره تر ټولو خلاره د عدد اتمر پوینا چې افغانستان ته سول راولو او د هغه بهرنۍ وسلوالو پر ضد مبارزه وشي چې په دې سیمه کې د خوندي زالو په لټه دي. په دې کې د اسلامي همکارۍ سازمان مهم رول لوبولی شي او موږ پر ټولو ټینګار کوو چې لاسونه سره ورکړي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي او په اسلامي هیوادونو کې اسلامي دینی عالمان وهڅوي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی وغندي او د سولې د بهیر ننګ وکړي. خغلی اتمر په افغانستان کې ورستی او بریدونو ته اشاره وکړه او ویل چې د افغانستان په خارونو کې هم د شدت او هم د شمیر له پلوه بریدونه زیات شوې دي، خونړي شوې دي او تر ډیره پکې ولسی اهداف پنهخه کوي. د په کابل کې پر یو زیګنتون همدارنګه پر پهنتون او یو بل خونیز مرکز بریدونه دی بیلګې په توګه یاد کړل. ویل چې په افغانستان کې د بریدونو خونړیتوب او شدت داسې وی مرحله ته رسیدلې چې تر دې مخکې په دې هواد کې ساره نه ولیدل شوی.
او ډیر مننه همکار مو اجملند و چې ویلې د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر محمد حنیف اتمر د اسلامي همکارۍ له سازمان غوښتي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې راغنده رول ولوبوي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د تیرو څو ورځو په دوام نن سهار هم کابل کې د مقناطیسي ماینونو دوا چاودنې وشوې. په شپږمه او یولسمه ناحیه کې شوو د غوپیخو کې وطنه پوځیان او ملکیان ټپیان شوي. د پلازمینې کابل امنیت ته له تدابیرو سره سره د دغو ماینونو زیاتوالي خلک اندېښمن کړي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزې عزیزي راپور ته.
د مقناطیسي ماینونو د چاودنو له زیاتوالي سره په کابل ښار کې په دې وروستیو ورځو کې د ناامنیو احساس لوړ شوی دی. په تازه دوه ورته پیښو کې چې نن سهار یعنی شنبه د کابل ښار په دوو بیلابیلو سیمو کې وسوې، له امله یې وطنه ټپیان سول. د کابل امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز وایي
صبح امروز از اثر دو انفجار در
نن سهار د کابل پښپګم او یو لسمنه هیو کې دوو چاودنو لامل دوه پوځیان او پنځه ملکیان ټپیان شول. دا چاودنې د مقناطیسي ماینونو دي چې تر کشف لاندې دي.
د کابل ښار په شپږمه ناحیه کې چاودنه د ولسی جرګې د غړي فکور بهشتي په موټر وسوه چې د نوموړي دوه لورګانې پکې ناستې وي. خغلی بهشتي وایي که څه هم لورګانو ته یې زیان نه دی اوښتی، خو موټر چلوونکی او ساتونکی ټپیان سوي دي.
تل امنیتی گواخونو سره مخ یو. نن هم دا پیښه وشوه. د امنیتی گواخونو لپاره هر ورځ د خلکو اندېښنې زیاتېږي. که حکومت د نړیوالې ټولنې په همکارۍ د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي اقدامات ونه کړي، د خلکو لپاره به ډېره سخته وي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح له نږدې یوې میاشتې راهیسې د کابل ښار د امنیت مستقیمه رهبري په غاړه اخیستې ده او په دغه ښار کې د جنایي او امنیتي پیښو د کموالي خبره کوي. له دې سره ښاغلي صالح د شپږ نیمو بجو د جلسې د راپور په دوام نن په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د وروستیو چاودنو د کموالي په برخه کې هڅې قناعت ورکوونکي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال تمیم آسی د کابل امنیت د ګاونډیو ولایتونو په امنیت پورې تړلی بولي او وایي چې د کابل ښار امنیتي میثاق برنامې تر دې دمه کومه ښکاره پایله نه ده ورکړې.
دستاوردهای چندان بزرگ میثاق امنیتی به او روایت نداشت.
امنیتی میثاق برنامه تر اوسه کومه لاستراوړنه نه لري. امنیت په بنسټیزه توګه بدل شوی نه دی، یوازې تاکتیکي لاستراوړنه درلودي او وستا لاستراوړنې تر دې دمه پر یو ستراتیژیک حرکت بدل شوی نه دی.
دا چودنې داسې مهال کېږي چې یو اونۍ وړاندې په کابل ښار د دغه ښار د څلورمې حوزې اړوند سیمونه توغندي وتوغول سول، چې له امله یې لس ملکیان ووژل سول او 50 نور ټپیان سول. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me.
لورو پاتر امریکا
لا ریاکشن
یي حکومت جنواري
لا آسیا تر اوسترالیا
میر ما
تاسو مين ته موږ واغو
ورته چکان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
اوس هم د سیمې مسایلو ته ورستنیږو. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې نن د سیمه ییزو شوراګانو انتخابات کیږي. د کشمیر بیلتون غوښتونکو ډلو مخکې لا د دغو انتخاباتو د بایکاټ غوښتنه کړې او هغه یې غیر قانوني بللی دي. دا انتخابات د صدر اعظم مودی لپاره چې د کشمیر کورواکي یې پای ته رسولې یوه ازموینه ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات عصمت څاروان وړاندې کوي.
د هند تر کنټرول لاندې کشمیر نن د سختو امنیتي اقداماتو په منځ کې سیمه ییز انتخابات کوي. دا د دغو انتخاباتو چې په څو پړاوونو کې ترسره کیږي لومړی پړاو دی. دا انتخابات له هغه وخت چې د صدر اعظم نریندرا مودی هندو ملت پال حکومت تیر کال د کشمیر کورواکي پای ته ورسوله، د هغه ځانګړي اساسي قانوني فسخه کړ او دا سیمه په دوه فدرالي برخو وبښله. لومړني انتخابات دي. د انتخاباتو د امنیت د ساتنې لپاره زرګونو اضافي ځواکونه په کشمیر کې ځای پر ځای شوي دي. بلتون غوښتونکو چې پر کشمیر د هند حاکمیت ردوي او پخوای د انتخاباتو د تحریمولو غوښتنه کړې، اوسنی انتخابات غیر قانوني او نامشروع بلل دي. د انتخاباتو کمشتر کې شرما د کشمیر په اوسیدونکو ژغ کړی چې خپل رای وکاروي او د دیموکراسۍ په دې ستره ننداره کې ګډون وکړي. دا انتخابات د سیمه ییزو پراختیایي شوراګانو د 280 چوکیو لپاره دي او په تو پړاوونو کې د دسمبر تر 19 پورې بشپړی شي. د سیمه ییزو پراختیایي شوراګانو غړي د اقتصادي پراختیا او د عامه خیر ښېګڼې د چارو مسؤلیت په غاړه لري، خو مقننه صلاحیت نه لري. دا انتخابات تر ډیره د مودی د بهاراتا جنتا ګوند، د جمو او کشمیر د نوی اپنی پارټي او د غراز د هند پلوه کشمیری ګوندونو ترمن سیالي ګڼل کیږي. کشمیر له 1947 میلادي کال راهیسې چې د برېټانیا استعماري واک پای ته ورسید، د هند او پاکستان ترمنځ وبېشل شو. دواړه هیوادونه کشمیر د خپلې خاوري برخه ګڼي. له 1980 میلادي کال راهیسې بلتون غوښتونکي په کشمیر کې د هند واکمنۍ پر ضد جنګي شي. د کشمیر ډیری مسلمانان غواړي چې خاوره یې د پاکستان تر کنټرول لاندې او یا خپلواک وي، خو هند په کشمیر کې ناکراری د پاکستان په ملاتړ د تروریزم نتیجه بولي. دا هغه تور دی چې پاکستان یې ردوي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کاوه.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري زموږ فیسبوک پانه ته هم ورشي. فیسبوک پانه مو ملیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ، در سره خوخه کوي. په فیسبوک کې مو هم تازه ویډیوګانې، خبرونه او راپورونه کتلی شي. دغه راز زموږ ویب پاڼه ته هم سر ورخ کار کولای شي. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com. اوس هم راځو یوې بلې سیمه ایزې موضوع ته. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د چمن ښار ګڼ تجاران تریتم شوي یا هم وژل شوي چې هغوی پښتنه له حکومته کوي. منظور پښتین دا څرګندونې پرون په چمن کې د پی ټی ایم په جلسه کې وکړې. په دغه جلسه کې د منظور پښتین تر څنګ د پی ټی ایم ګڼو مشرانو، د سیمې مخورو او په زرګونو کسانو ګډون وکړ. له دې وړاندې هم د پښتنو د ساتنې دغه غورځنګ ورته غوښتنې کړي، خو تر اوسه یې د دوی په خبره د پاکستان چارواکو ګڼې غوښتنې لا ځواب پرېښي دي. په دې اړه پام وکړئ د مشال څانګې د خبریال مجید بابر راپور ته.
پښتون ژغورنې غورځنګ یو وار بیا په پاکستانی چارواکو غږ کړی چې زرګونه لادرکه کسان دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي او ماورای عدالت و جنو ذمهوارو ته دې سزا ورکړل شي. دا خبره د یاد غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان سرحدي ښار چمن کې یوې ولسی غونډې ته د وینا پر مهال وکړه.
محمد نبی دای شاولی دای د دوی غشتنه پی ټی ایم کوي چې دوی ولې ورکتی ولې ریاست ناکام دی او دوی نشي پیدا کولای. منګرو دا غمی در یواز د دیشار نه دا غمی در ټول پښتون لسته دا د پښتنو وران شارونه د باجوړ لوی سم بازار سے نن ہم تیرے گے نشان یہ نہ دے پاتے دا باڑا کاروبارنا ختم سول میران شاہ بازاری مکمل ہموار کر او مکی نو دا ٹول ہموار ہو دا جنڈو دے بازار باندے نن ہم سے تیرے گے یو پارک چور دا یلتا بازار نشتا.
منظور پښتین په خپل وینا کې داوا وکړه چې په زرګونه پښتانه لا درګه دي عدالتونو ته دي وړاندې کړل شي.
اته زره پښتانه میسنګ پرسن دي، لا پتا افراد، لا درګه خلک، تاسو په دغه پته سره هغه ته د عدالت مخانه ورګي. زموږ مطالبه دا نه ده چې ته یې اخلاص کا، زموږ مطالبه دا ده چې ته یې عدالت ته پیښ کړې. عدالت ته فیصله وکړي چې مجرم می سزا ورکا کا، جرم یې نه وکړای به ګناوی را اخلاص یې کا. په زرګونه
حکومت او پوسټ تر دا مهال د منظور پښتین د اوسنو داو پاړه سن دی ویلي، خو له دې وړاندې له دا ډول تورنو انکار کړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
جان علي عزتيار له دایکونډي نلیکي وای د 15000 طالبانو خوشی کول په دې معنی دي چې په لوی لاس د ملکیانو ژوند د خطر سره مخ شوی. دانش افغان جلال آباد لیکلي وای چې حکومت د امنیت لپاره لاس په کار نشي، د ولستونز به نور هم زیات شي. عبدالباری امین د غزنی له ګیلان لیکلي وای مخابرات وزارت باید خپل دفترونه ولسوالیو ته وغځوي او هم ولسوالیو کې د پوښښ ساحه پراخ کړي. شفیع الله جان زدران د خوست له نادرشاه کوټ لیکلي وای چې د سولې چارې ډاکټر عبدالله عبدالله ته وسپارل شي او مخته بوزي نو په ګټه دي. باید وایم چې دا مهال د سولې او پخلاینې چارې خپل ښاغلی عبدالله رهبری کوي. هجرت الله الهام له میدان خار لیکلی وای حکومت باید په ایران کې د افغان کډوالو غم وخري ترڅو کډوالو ته زیان ونه رسیږي. سمیع الله حلیمی تندر لیکلی پاکستان باید د خلکو په وړاندې د تګ راتګ لارې خلاصې کړي. خان محمد اسلام یار لیکلی وای ک امریکایي ځواکونه ووزي ممکن د افغانستان دولت سقوط وکړي. لدې سره د دغه خبری مجلې پایته ورسیدو. په کابل کې د ماخام شپږنیمې بجې د ساتار فروغ راغلی چې بله خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشي.
تشکر.